ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې دولس نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له فریبا ظاهر او تر هغه وروسته د مخکښو ښځو پروګرام د ملالۍ بشیر په کوربتوب میروي.
د هرات چارواکي وایي تېره شپه پر شینډنډ ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې دوه سرتېري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی تېره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل دوه سرتېري په هغه موټر بم چاودنه کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي چې د دې ولسوالۍ د امنیه قوماندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسوه. د هرات والی وویل سیمې ته د نوي ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شاو تنبول شول، خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته پر لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر دولس نیمو بجو روانه وه. طالبانو هم تر اوسه د دې برید په اړه تبصره نه ده کړې. له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو ضرب الاجل ته په ورنږدې کېدو طالبانو یو ځل بیا له واشنګټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. د خبره په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېر شپه ازادي راډیو ته وکړه، ویل دا څرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغني برادر د لیدو پر مهال شوې دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین ضیا د یو پلاوي په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ. د دفاع وزارت په ویلامی کې دا خبر ورکړل شوی دی. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې د هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د فبروري لومړۍ نیټې رئیس چې په برما کې پوځ ملکی حکومت نسکور کړی او قدرت په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چانو په ځپنه کې لشتلجه 1500 کسان وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي، شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي.
مخکخې خزي
د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذې ته شرغ لاست. ز ملالی بشیر يم، د خبرونې تخنیکی پروډوسر طاهر روشاندی. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه امینه فنا ده. اغه له فنا شاعره ده، دا د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعري ټولګه هم لري. اغه له فنا د پروان ولایت اوسیدونکې ده چې هم دا اوس را سره پر لیکه ده. اغه له فنا خبرونې ته شرغ لاست.
د لوی وبخون کې سیستم تعالی په نامه سلامونه غلی ملالی جان تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او ریډونکو ته خوشاله یم تاسو سره خبرونه کوم.
تاسو شاعري کوي، تاسو د شاعري تمرکز پر کوم موضوعاتو دی؟
ډیر مننه ملالی جان، زما د شاعري د څه خاص موضوع شعر کې نه تاکم، او خو هر کله چې د هر حالت نه زه متاثر شم هغه ته شعر لیکم، او کله چې یعنی کوم خاص هغه ورته نه کارم چې تو شعرونه مې په هغه یو برخه کې، هر کله چې هر حالت نه متاثر شم هغه ته شعر لیکم.
تاسو شعري ټولګه د توبا تر سیوري لاندې نومیږي، دغه څه معنا لري؟ که تاسو یو ردونکو ته یو څه تشریح کړئ، او دغه ټولګه څه وخت چاپ شوې ده؟
د توبا خو د جنت کې یو نه ده، د هغې نوم دی. زما دا نوم ډیر خوښ و، او دا د توبا دا به ما به کله چې د حافظ شعرونه به مې لوستل هغه کې ډېر د توبا د ونه ذکر شوی و، نو په ما به ډېر خوږ لګېده دا نوم. هغه کوم شعر کې به کوم بیت کې به چې دا ونه د دې ونې نوم به ذکر شوی و، هغه بیت به راباندې ښه لګېده. نو زما دا کې یو انځور و د دې ونې چې ماړه په جنت کې به دا څنګه یو ونه وي. نو بیا مې خپلې ټولګې ته هم یو قصیده هم د کتاب کې ده، فهم دی نامه یو غزل هم ده، نو ذکر بیا مې د ټول گینوم هم همدا د توبا تر سیوري لاندې کړ. او بل پښتنه مو بسې چې
بلې ما وویل چې څه وخت دغه کتاب چاپ شوی دی؟
تقریبا دوه کال کېږي چې چاپ شوی دی.
امینه جانې، تاسو په اوسنۍ شاعرانو کې کده خپل خوښ یو څوک را ته یاد کړئ، او په پخوانیو کې تاسو حافظ یاد کړ، د پښتو په شاعرانو کې تاسو څوک خوښ دی؟
پښتو کلاسیک شاعران مې لوستي دي، کلاسیک که هم خوشحال بابا شاعري مې ډېره زیاته خوښېږي. تاسو د نورو کلاسیک شاعرانو خو په معاصر کې د حمزه بابا د استاد پسرلی شاعری ډیره مې د کاروان صاحب شاعری لسته ده همداسې د سالک صاحب او د نور د استاد درویش درانی په ښځینو کې هم د ډیرو شاعرانو چې اوس لولم ډیرو شعرونو ته خوښیږي لکه میرمن پروین ملال د همداسې اغلې صفیه صدیقي او شفیق خپلواک داسې ډیرې شاعران دي چې اوس د نعیمه غني ډیر شاعران دي چې زما شعرونه خوښیږي او ښه شعر مې د هر شاعر خوښیږي چې ویل ولم ستاسو شاعري مې خوښه ده
امینه جان ستاسو لطف دی ډیره مننه د شوزو په برخه کې چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې شوز له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي دوی ته د افغانستان د اساسي قانون لمخې او همدارس د افغانستان د هغو مذاهب لمخې چې د افغانستان وګړي یا افغانان یې تعقیبوي او ور باندې باور لري د هغو لمخې ورته هغه حقونه نه دي ورکول سوي چې باید ورکول سي آیا د شوزو په برخه کې تاسو کومه شاعري کړې ده
بالکل ستاسو شیرونه څنګه ډیر نه خپل زمنګ پټولنه کې چې هغه زمنګ خوان دی او صلی الله او غریوان دی چې هغه د تعلیم نه محرومیت دی او دې نور محرومیتونه دي او کتاب کې مليته شیرونه راغله چې همدا محرومیتونه پکې یاد شوی دي او دا ورسته غزل مې هم چې اخر کې لیکلای د پام دی یاره ده بیا به د استخبارونه کې د فرشنې کې ان شاء الله
آیا کولای شئ چې موږ اوریدونکو ته خپل کوم د خوښ شعر ووایست
کتاب کې هم دې تاسو یو مسته چې زما تنه دې رخې خاطرې لرم یا دې مې خوښي خو اوس به تاسو ته دې ورسته کې چې وخت تاسو په ستنه او پردې شو زړه د زین محرمه ستنه په اړه د انداسي ورسته کې چې کوم شعر لیکلای دا هغه ورسته شي تر ټولو سن کې ډېر ګران وکنه هغه به تاسو ولولم که تاسو اجازه وي
مهرباني وکړئ
غزل دوی خبرې د زړه وکړم کقراره ځل کېنم خبرې د زړه وکړم کقراره ځل کېنم شور جوړ کما یا وشم کلداره ځل کېنم ژوندون شیرین مزل دی چې دیش وی هم سفر ژوندون شیرین مزل دی چې دیش وی هم سفر نو زه ولې تنها پر دغه لاره بل کېنم زما او د هاپورې هدیرې نو څه توپیر زما او د هاپورې هدیرې نو څه توپیر چې هیلې زړه کې ښخې کړم او یاره بل کېنم
واه څومره ښایسته
قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو تر څو پورې زه د چا لپاره غلی کېنم مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه کم رمه کرغېږم یم ناچاره غلی کېنم پر ذات دی فنا هر ستم روا په چوپه خوله پر ذات دی فنا هر ستم روا په چوپه خوله تر داره غلی درومم تر سنساره غلی کېنم د زړه خبرې وکړم که قراره غلی کېنم شور جوړ کړم یا غیشم که له ډاره غلی کېنم
ډیر ښایسته ډیر ښایسته امینه جانې قاتله يم د خپل احساساتو تر څو پوري چې زه د چا لپاره غلی کښینم امینه فنا له مر سره په مخکشي شدي پروګرام کې ګډون کوي امینه جان شاعره ده او د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعر ټول ګلري او همدا اوس له مر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي زموږ د خبرونې دوهمه ملمنه هم را سره پر لیکه ده دوهمه ملمنه مروه اتسکزي نومیږي غلی مروه د هلمند ولایت د شوونکو او مدني فعال دا او د ځوانانو خوځښت په نوم د یوې ټولنې غړي هم د پرونی تشر اغلاس
مننه ژوندۍ وسې لومړی د هر څه نمخ کې ز خپل نیکی هلی او سلامونه احترامات خپل هغو وروڼو او خپل د څو وړاندې کوم چې دا محل سم ژغوري
ډیره مننه مروجانې چې تاسو وخت په استی از موږ سره په دې خبرونه کې لمړی ملمنه امینه فنا د لمړ سره په دې خبرونه کې خبرو ته دوام ورکوي او تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکو خو تر هغه مخکې به زه ورسم خپل ځینو اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلام علیکم جوړ پخې او جعفر د کندهار مستاسر ټلیفون په لیکم تاسو خواندو ته هم سلام وړاندې کوم او تاسو ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست زما د سلاګار څخه یو وړاندیز ده چې د سوري پاک له باندې یو شعر مشته وړاندې کې ډېره مننه به یې او دا سګزي خو څنګه بیا بل پښتنه ده تعلیم او تا شګو پاک له باندې دا څه نظر لري او کومې ساسري چې پاتراپو کې اتراتو چې مو کې ژوند کې دغه د پاره څه پیغام لري
من دا سی او شیر البته د وطن د حالات په اړه دا چې یو یا ځینې شیرونه چې انسان نه هله کوي یو څه هله بخون کوي شیر دا ورته ورم هله د څه خوښي شي
مهرباني وکړي
وای د ژوند په تور دښت مې کرلې درنه د ژوند په تور دښت مې کرلې درنه په سینو سینو کومې پاللې درنه د دې فصل حاصل بمیش په مخې کړی حیران د دې فصل حاصل بمیش په مخې کړی حیران په لور می د مرین نظر پرې بلې درنا د کرکې تیارو سمڅه ته به هم ورسوي د کرکې تیارو سمڅه ته به هم ورسوي د مینې په وزرو می پارلې درنا تزما لزندګی نه یې توګلې درنا تزما لزندګی نه یې توګلې درنا هغه تمې هم سترګو تسولې درنا د تللې یار لمخې نه با خوستښتې تیارې د تللې یار لمخې نه با خوستښتې تیارې د تلو په وخت کې ما د سیندلې درنا خالق زما ظلمونه او ظلمت نه خوښوي خالق څکه ډالۍ کې ډالۍ ګلې درنا زما رنګین فطرت یې دی له کیفه مالا مال زما رنګین فطرت یې دی له کیفه مالا مال زما د زړه رګو کې بهېدلې درنا عجیبه پېستل کالری اتی پښان چپیا خو نن په غزل کې څنګه دې نه درنا له هغه ورځې پس یې د لفظونو غور نور له هغه ورځې پس یې د لفظونو غور نور فنا ستا د عشق لا پکې خلې درنا
سمراشه فنا
ستا د عشق لا پکې
ډیر شایسته مننه چې زما له زندګۍ نه یې توژلې درنا هغه ته مې هم سترګو څڅولې درنا اوریدونکو تاسو ته امینه فنا څخه د دې په خوله باندې شعر واورید زموږ د مخکښ شدي پروګرام لومړی میلمنه ده اوس هم ورځم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور مروه اتسګزی را سره پر لیکه ده مروه جانې تاسو په هلمند ولایت کې شوونکې او همداراز مدني فعاله یاست د ځوانانو خوځښت په نامه د ټولنې غړي هم یاست دغه ټولنه کوم مهم فعالیتونه کوي تاسو په نظر
بسم الله الرحمن الرحیم دغه ځوان ټولنې خوځښت ټولنه چې دا زموږ د یعنی د ځوانانو موږ په دې ټولنه کې خويندې لرو هم وړونه لرو چې موږ په همغږي په همغږي سره موږ کار کوو په هلمند ولایت کې یعنی د شهر په چاپولو کې د شهر په تقولو کې موږ د شهروالۍ په بخښ کې بیل بیل پروګرامونه لرو موږ د شهروالۍ سره کومک کوو یعنی د شهر د خلکو موږ د شهر د نفوس دې ته هڅو چې راسي راو پاتي چې موږ خپل شهر پاک نکو څوک کوالای سي موږ ځوانو هرڅه کوالای سو یعنی د ځوان د تشویق لپاره موږ د سهالي زلیکو
او داسې روغتیایي د روغتیایي په بخښ کې په شار کې په هلمند کې داسې ډېرې ناخوالېسته چې داغو د کورنیو انسانانو او د اکثرو خلکو فکر نه دي. موږ د خلکو احساسات راپرول او داغو نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول همدا زموږ درد او وظیفه ده. او خدای دې نور وستوپي که موږ راکړي چې د دې خدمت په لاسه بریا سره وکړو.
مروه جانې، آیا خلک له تاسو سره په رضاکار توګه په دغو فعالیتونو کې ګډون کوي که تاسو له کوم ځایه فنډ اخلي او خپل فعالیتونه پر مخ وړي؟
ډیره ښایسته پوښتنه ده. نه نه خوري، دا ټولنه چې د موږ راټول شوي دا خپل هغه موږ د یو ملګري څخه چې موږ شروع کړه چې موږ یو ورځ سره کښېناستو، موږ غونډه ونیول. په ډېر موږ د هیچا د خوا څخه نه تشویقېږو، نه د هیچا د کس د خوا څخه زموږ مشري پر غاړه اخیستول شوې ده. دا موږ ځکه د ځوانانو خوځښت انتخاب دی، چې ځوان ټولنیز خوځښت مو ځکه انتخاب دی چې موږ ټوله ځوان یو، هڅه کولی سو یو بدلون راوستلی سو په ټولنه کې. بیا موږ مشري بیا مو دا چې موږ خویندې وروڼه که څه هم ځوانان، خو بیا مو یو مشر ته ضرورت درلود چې موږ سره مشوره کړې وای، یعنې موږ هغه خپل سرپرست ټاکلی وای. په دې اړه مو بیا د هغلې مشاوره سره، د کمر نیازی سره، د هلمند ولایت والی مشاوره چې ده، بیا موږ د دې سره په دې اړه خبرې وکړلې. بیا موږ دا یو خوځښت، یو ټولنه ذاته جوړ کړله چې موږ هم په دې کې اوس په حال کسانو کار کوو، خوشحاله یو چې خپل د وطن دپاره او خپل د ولس دپاره یو څه کوو.
زموږ مخکېنی یو اوریدونکی جعفری صاحب له تاسو څخه پوښتنه ثبت کړه. زموږ سره جعفری صاحب وویل چې په ښارونو کې چې ښځې اوسي، د هغوی او د کلي او لیرې پرتو سیمو د ښځو په ژوند کې تاسو کوم توپیرونه ویني، او همداراز څه کېدلای سي چې د هغو ښځو چې په ښار کې اوسي د هغوی خدمتونه او لیرې پرتو سیمو ته هم ورکول سي؟
جعفری ورم ډېر ښایسته پوښتنه وکړله. وکنم خوري چې د ښار او د کلي د ښځو ژوند ډېر توپیر سره لري، ځکه چې د کلي ښځه ده، لومړی به زه د کلي د ښځې یو څو خویونه درته وایم. کلي ښځه چې ده، هغه د تعلیم څخه بې برخې پاتې سوې ده، تعلیم یې نه دی کړی، یعنی هغه د ژوند په لارو چارو داسې نه پوهېږي لکه د ښار ښځه چې پوهېږي. او د شهر د شوزو دغه چې دی د تعلیم په برخه کې تعلیم یې کړی دی، تربیه یې کړی ده، هغه ګرځېدلی دي، هغو یې څه لیدلی دي. د نسبت د ښکلو شوزو ته د شهر ښځې ډېر پرمختللي ښځې دي، یعنې د شهر ښځو هم تعلیم کړی دي، هم خپل ژوند راحت احساسولی سي، هم خپل د ژوند مشکلات حلولی سي، او هم د نارینه وو په ایس کار کولای سي. هغه هم د کور د باندې وظیفې د ښار ښځې اجرا کوي، هم د کور دننه مسؤلیتونه ترسره کوي. د کلي ښځې د مثبت ښار ښځو ته ډېرې پاتې دي.
ډیره مننه چې تاسو زموږ د اوریدونکو پوښتنې ته ځواب وایم. مروه جانې، اوس هم امینه جانې ته بیرته ورځم. امینه جانې، تاسو لیدلې دي چې ځینې موارد داسې هم راغلي دي چې نارینه وو د ښځو په نوم باندې شاعري کړې ده. د دوی اصلي، یعنی هغه منطق چې دوی وایي، د دوی وایي چې موږ هدف دا دی چې موږ ښځې و شاعري ته وهڅوو، آیا تاسو پر دې باور لرئ؟ او آیا دا شکار دی ځکه چې که یو نارینه د ښځې په نوم باندې شاعري کوي، آیا دوی هغه فضا چې باید ښځو ته مساعده وي، هغه هم له دوی څخه نه اشغالوي؟
ملاحظه فکر کوم چې دا، یعنی یو نارینه په صحیح ده وبلې کې داسې شعر بولي، خو هغه د ښځې کوم رقم چې یعنی ښځه خپله یو څه بیانوي، او بیا نارینه به څنګه وکړي چې هغه، یعنی د ښځې د زړه براس چې هغه شی به ولیکي کنه. خو بیا هم باید په دې باندې یو څه ونه کړي چې دوی د ښځو په نامه شعرونه ولیکي، خو نور یا نور لارې چارې ورته برابرې کړي چې ښځه خپله وکولی شي دغه خپل احساس بیان کړي، نه چې دوی د ښځو په هغه شعر ولیکي چې ښځو په نامه شعر
خځې ته واسي. یعنی ښځې باید دغه ازادي ولري چې دوی خپل شعر ووایي او همداراز یې ټولنې ته وړاندې کړي، ځکه چې دا د دوی د خپل احساس ترجمانی ده.
بالکل بالکل، چې خپل دې یو څه زړه کوي او بل څه کوي، هغه نو کله انسان خپل زړه خالي کوي، باید خپل یو څوک شعر لیکلی چې هغه
خپل دغه هغه ورته برابر شي مثال مشاعري او هغه کې یا داسې نور هغه ورته هغه شي هغوی خپل خپل احساس بیان کړي خپل دغه جرأت ولري چې خپل دغه خبره په خپله وکړي.
اوریدونکو تاسې د امینه فنا او همداراز زموږ د دوهمې میلمنې مروه اتسکزی خبرې اوري، له دوی سره خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم ورځم زموږ د ځینو اوریدونکو پښتنې براواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
اوی ستاسو وطن یم ستاسو کور یم بچانو بس نور مې مورانوي د غلیمانو د پیغور یم بچانو بس نور مې مورانوي وای د میوندۍ ملالې ورور یم بچانو بس نور مې مورانوي بشیر خوري سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو دواړو میلمنوته. او زما پوښتنې د امینې خور څخه دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه کومه ټولګۍ چې دې چاپ کړې ده په دغه کې څو شعرونه دي او د نورو داسې مجموعو چاپم په نظر کې لري که نه لري، یوه پوښتنه مې دا ده. او بله پوښتنه مې دا ده، دا شعر خو هم د مینې څخه اخیست کېږي، الهام د شعر هم د عشق اخیست کېږي، هم د ډېر غمرازۍ اخیست کېږي. نو دا چې دا شعرونه لیکي، یعنی چې ډېره مینه زور پر وکړي شعر لیکي، او که ډېر داسې غم زور پر وکړي شعر لیکي. او په درېیم قدم کې پوښتنه دا ده چې په اوسني عصر کې او په پخواني عصر کې، د پخواني عصر او د اوسني عصر کوم شاعران یې خوښ دي؟ یعنې د پخواني عصر او د اوسني شاعرانو په مابین کې دا څه توپیر ویني؟ او یو نظر مې دا دی، ملالۍ بشیر که اجازه راکړې، زه وایم چې هر سړی چې د بل په نامه شعر لیکي یا د بل د شعر اغلا کوي دا خیانت.
مروه جانې، تاسې یوه ښوونکې یاست او مدني فعاله هم یاست، په دغه برخه کې تاسې له څه ډول ستونزو سره مخامخ کېږئ په ورځني ژوند کې؟
زه خپله چې د استاذۍ بخښ ته راغلی یم، یعنې استاذۍ مې شروع کړې ده. زه خپله نو چې څوک فکر هم نه شي کولای چې ما دې د دونه کم عمر څخه استاذۍ اخیستي. زه ډېره کشره وم په هغه عمر کې چې تقریبا زه په لسم سیم کې وم، په هغه وخت کې چې زما پلار کله وفات شو زه یتیمه شوم. یعنې دا ډېره ناکامي هم د انسان د بریا سبب ګرځي، انسان او بریا ته رسوي. په هغه وخت کې چې زه کله یتیمه شوم زه په لسم سیم کې وم، نو بیا زموږ کور خاصه پرست نه درلودې، زموږ د کور اقتصاد کمزور و. زه دې ته هر څوم چې زه هم زده کړې وکړم، هم استاذي وکړم. نو بیا مې د سهار دخوا مکتب ته تللم، زده کړې مې کولې تقریبا چې اوس دولسم څخه خلاصه یم، داسې خاص زده کړې مې نه دي کړې چې نه له احساس یم او نه مې هم داسې دکتورا اخیستې ده، او داسې ډېرې زده کړې مې نه دي کړې، ځکه چې زما عمر هم سم دی، زما د زده کړو سره زما عمر خپله سم دی. تقریبا زه اوس شل کلنه یم، زه د مکتب څخه خلاصه شوې یم، زه د دې وروسته زه امدګي لرم چې زه نور پوهنتون ووایم، نور پر مخ ولاړه شم. خو زه په دې ویاړم چې داسې یو شاګرد نه شي کولای چې په دونه کم عمر کې دي د لسم سیم شاګرد دي او نورو ته تدریس ورکړي. او زه چې خپله دا خپل د ژوند ام ترخه خاطره ده، ام زما دپاره خوږه خاطره ده چې زه د لسم سیم شاګرده وم، چې د سهار دخوا مې خپل زده کړې کولې او د ماپښین د خواسه بیا ما ته امتیازات راکړه کېدله، چې یعنې ما هغه پیسې راوړلې، ما خپل په کور کې د یو ورور په څېر مصرفولې، ما خپل د کورنۍ د کسانو سره په اقتصاد کې ونډه اخیستله، ما استاذي کوله. خوري ستاسو پوښتنه وه د استاذۍ په بخښ کې چې ته د کله د کوره وځې، یا د فکر کوم چې همداسې وله کوم مشکلات ورسره مخ کېږي یا کوم مشکلات ورسره وینې؟
بلې، و مهرباني وکړئ.
مشکلات ډېر دي، خصوصا د ټول افغانستان مشکلات ډېر دي. مشکلات به داسې نه وایي چې خاص یوازې په هلمند کې مشکلات شته، خو د نورو ولایتو په ان بیا هلمند ډېر جنګ ځپلی هېواد، هلمند دومره جنګ ځپلی دی چې باور وکړه چې څوک خپل په کور کې هم ناراحته دی، که یو ورور په ځای کې پروت هم ناراحته دی. دا فکر لکه چې زه د سار د خپل بسترې څخه زه ژوندی پورته شم، زه په امن کې پورته شم. هلمند ډېر جنګ ځپلی دی. هلمند چې هر یو کسی به چې د هلمند د هر خاص د جګر څخه اوس د وینو بویان ولاړېږي. هلمند دونه غمو څپلی دي، دونه جنګ څپلی دي، خو بیا هم خوښه دي هلمندیانو ته خدای واسه توان ورکړی دي. خوري که اوس راشي وظیفو ته دي، هغه ښه په خوشحالۍ سره پورته کېږي. اوس زه خپله یو خور یم، که د هلمند کې هم ډېر خوندې وژل کېږي، ډېر کتلونه کیږي. زه اوس هم زه یو مدني فعاله یم. زه په دې ویاړم چې زه وزم. زه د خپل وظیفې ته زه ډېر چا سره وینم. زه یو پروګرام ته ځم، یو زه یو غونډې ته ځم، یا زه ځم وظیفې ته، یا زه استادي کوم، یا زه ځم په کورو. زه خپله چې یو وظیفه مې اخیستې ده، زه خپله د نورو کورو ته د یو مبلغ ته ایس ځم چې اما پوهاوي دپاره ورځم. د کلي ښځې دي چې هغو دپاره زه پوهاوی ورکوم. نو خو په علمن کې ډېر تاوتریخوالی شته، خو بیا هم ویاړم چې ایرمنډیان هم دومره خدای حوصله ورته ورکړې ده، دومره سینه ورته ورکړې ده چې په دې حالاتو کې دوی بیا هم وظیفې ته زړه ښه کړی دي، د کور څخه
وځي. امینه جان، یې ستاسو څخه دوو اورېدونکو پوښتنې وکړې. احمد همدرد صاحب وویل چې دوی هم ځینې شاعري کړې ده او د سینې اوبه په نوم باندې دوی خپل کتاب ته نوم غوره کړی دی. آیا ستاسو په نظر دغه ښه نوم دی چې دوی باید دغه کتاب په دې نوم چاپ کړي؟ او بل اورېدونکي ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو په خپل ټولګه کې څو شعرونه چاپ کړي دي او څه لامل سو چې تاسو شاعري کوئ؟
د دواړو ورونو نه مننه کوم. له پښتنې ځینې د لومړي ورور څخه پوښتنه کړې وه، نو ویل چې کتاب مې چا سره برابر دی او دا نوم مې ورته د چینې اوبه نوم ښکلی دی، نو داسې خپل کتاب دی، نو خپل دا نوم ورته ورکړی. ښکلی نوم دی، د چینې اوبه ښکلی دی. خدای دې ورته مبارک کړي، وخت را دي سیوسه. او دومره پښتنه کړې وه چې په ټولګه کې نو څومره شعرونه دي. شعرونه مې نه دي ښویلې، خو کتاب د سو اته صفحې کتاب دی. نو دومره زیاتره برخه یې غزلې دي، په کې یو څو نظمونه هم شته، په کې قصیدې او ډېره برخه یې غزل دي، او شعرونه مې ورته نه دي شمېرلي. دومره پښتنه یې وه چې وایي شعر څه لامل شو. نو مین خو هر انسان دی، خو هر انسان بیا شاعر نه وي. شاعري یو استعداد دی چې الله تعالی ځینې انسانان ته په نصیب کړي. خو زه اوس اول مې کیسې شاعري پیل کړه، هغه وخت مې له شاعري سره ډېره زیاته مینه. اوس هم همداسې، یعنې دا شعر مینه چې کله یو انسان له یو شعر سره یا هر هنر سره چې د جنون تر حده یو مینه ولري، نو خامخا هغه ته رسېږي. نو شاعري پیل مې له شعر سره ډېره مینه وه، او اوس هر ډول حالت ته شعر لیکم. که ډېره دردمنه شم یا ډېره خوشحاله شم، همداسې داسې هغه معلوم نه وي، خو هر ډول حالت کې چې انسان متاثر شي بیا شعر لیکي.
اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړي. آزادي راډیو ده.
سلام علیکم، زه خالد خبره کوم لوګر نه. زه تاسو ملمنو ته او تاسو ته سلام وایم، ټول افغانانو ته سلام وایم. دا ملمنو نه دی، ما دا پښتنه ده. ما بل ورځ یو نفر نه واورېد چې دی قندهار خواته نږدې ده بس وروره، د مقر کې بس وروره یوه ښځه واده کړې ده. بس وروره 200 میږې، 300 کلدارې ولوار ده. دا اوس په انسانیت کې راځي، په کوپر کې راځي. دومره غټ ولوار دغه خواته، دغه ولوار ته د بدو رواجو ته تاسو څومره خدمت کړی؟ دغه د ما پوښتنه وه.
دغه لوړ ولوار چې یا کې دا ډېره ښایسته پوښتنه وه، او ډېره پر ځای پوښتنه یې وکړله د لوړ ولوار په باره کې چې وکړله. البته خوري دغه لوړ ولوار زموږ افغانستان، زموږ اسلامي ټولنه داسې در په دره کړله، یعنی زموږ ټولنه دغه لوړ ولوار خراب کړله. دا د هرې خور حق دی چې خپل د مهر په اخیستلو کې هغه خپل د کورنۍ د پاره لښته لښونه وکي. که یو پلار وسی، که یو ورور وسی چې ونی وروره چې د خور په ولور باندې ورور نه مړېږي، د یو لور په ولور باندې پلار نه مړېږي. تېره ورځ هم موږ تېره ورځ په ولایت کې یو پروګرام درلود چې موږ خاص په دغه اړه د اصل مخور خلک راغوښتي وو چې والي صاحب او د شورای زنان رئیس ول او جهار اصولي ام داسې ډېرې مخورې ښځې موږ هلته راغوښتي ولې. بیا مو په دې اړه خبرې وکړلې چې ولې ځوانان په ولورو کې دونه ځورېږي. آیا داسې ځوانان پیدا کېږي چې کوزدې کړي، هغه د خسرګنۍ د خوا څخه ولور ډېر ځینې غوښتي، ډېر شلکه اخیستل کېږي، شلکه اخیستل کېږي؟ آیا په دا ځوان باندې درې لکه نه جوړېږي؟ خسرې ورته وایي چې زه تا ته واده په لاس نه ورکوم، ته به دا ولور مات اطمینان مده کوي. نو په دغه کې دغه حقیقت سړېږي چې هم دا دوستي خرابه شي، هم دا د الک نجلۍ ژوند د منځه ولاړ شي، الک دې بل یو ایران ته اوړي، په ایران څخه نه شي راځي. دا ټول د دې پر ژوند باندې منتب اغېزې چولېږي. او خو بیا زموږ ته دغه جمع چې د ټولو نظرونه واورېدله، چې دلته مخورو ښځو خبرې وکړلې، شورای زنان رئیس په دې اړه خبرې وکړلې، وایي که یو خور ولاړ شي خپل ژغ پورته کې درې ځای ورسی. اول خو عادنه کوي کبه یو کوز عادنه کوي هغه د انجلی خپل خوښه دغه د الک خپل خوښه کې چیرې دوستي وسو په دې مابین کې یعنی د الک هم خوښه او د انجلی هم خوښه او د دوستي وسول نو بیا دا څوک حق نه لري چې اورور ولور ډیر واخی یا خور بیا کلار ولور واخی دا د انجلی خپل حق دی. تقریبا هغه د اسلام د لحاظه ټاکلې مهر دی چې هغه ورته ورکړه کېږي. هغه د انجلی حق دی، نه د پلار حق دی، نه د ورور حق دی، نه د کورنۍ حق دی. د انجلی مال دی چې د خرڅې د اخر انسان د خدای یو بنده د پیدا کړي د په ټولنه کې.
موږ د خبرونې او وخت هم پای ته رسیدونکي دی. له امینه فنا څخه او مروه اتګزی څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. او ریدونکو د خبرونې وخت هم پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پر خدای مو سپارم.